یې خراب کړی و کنه. کله که چېرته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د یو هیواد د رفاه مخنیوی وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي، او وروسته موږ فکر وکړو چې هماغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي، او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتلل شي، او ګرې توقع دا اوسېږي چې دا کار ورکوي دا موږ په ښه والي باندې ده. لومړی دا او دوه خبره دا ده چې افغاني صاحب ویلې چې د افغانستان اوس سکتور کې توانایي شته ده، او هر څه ښه دي، کافي نه شته ده، اما متاسفانه خلک د خریف قوت نه لري. دا په خپله یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نشته ده؟ چې په ټول دنیا کې چا خو دا دعوه نه ده کړې چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غوړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړل یې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلاتو او سم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې دغه پاساس باندې باید موږ وګورو. څلور کاله مخکې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله، او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې افغان صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولای. اتن میلیونه خلک، اتن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه په باندې سیل معتبر سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره 10 میلیونه خلک کور سره موجود دي. 40 میلیونه تر 50 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. 90% تر 50% ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کې نه تنها مېرمنې سړي نران، مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله، او یو سرمایه وا. او په دا تیرو په وروستیو لسو کلونو کې له 2014 نه تر 2014 نه تر 2016 پورې موږ په دې باندې فعاله ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپله خوښه باندې راوګرځي، او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو، او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل د دې لپاره کمپاینونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو، او هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نهایت تاثیر لري، او افغانستان ډیر څه لاس ورکوي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو ویستل، دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که طالبان چې کوي هغوی په خپل پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي، اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري، معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي، او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې اچول شوي، دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي، او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي، دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې له دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خواښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې چې کار شوی ده، څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په زغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بې رحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی و. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و. IMF ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله، بله د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو کې لام باندې حل کړي ک یوازې دا مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه
نو که زه ستاسو خبرې یو سره لاندې کوم ساسي د خبرو هدف دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي سیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپل ګټ لپاره کاری او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې همداسې ده.
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایونه ګڼل کیده او ګڼل کیږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د مدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه افزي سپتاسي د ستراتیژي سبدي خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دادی که زخو دیس خوشی سکتور در افغانستان دیر کالونه مسئولیت می پاها و اسمال هم اگوی سر خواهگی لرم، اگوی سر ارتباط لرم و در هر سر پتماس کدی. زما لنظر زما یک کتاب شده اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادی، او اگا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکلی کلی، او اگا دادی چه یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تا کته سو ډالر سره ورغلی خارج تا ول د پیشي ګټلې دی راغلی دی په افغانستان کې بم جوړ کړی دی، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 2000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دی ژوند کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 50 وادونه کې دا مشته فنان دی بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی او دا حکومتونه راځي او زی ول خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی دوی خوري، هغوی کالي ضرورت لري، هغوی سون مواد ضرورت لري او نور شیان ضرورت لري، ساختمانی مواد او نور شیان ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو پاکله تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 50000 ټنه زیرمی وي چې هغه روسي ټکنالوژي او ډېر زړی د ټانک کې له څخه راوتلي، دا ټول کالي دي د تیلو بوی ورکېدل شنده. اوس مهال ډېر مدرن ټانکونه تقریبا 3000 ټانک تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوی دي، مخکې ورکړل شوی دي، لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کال کېږي چې په قرارداد ورکړل شوی دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې خدل شوی نه دي. دا قرارداد دی او مدیا هم مخکې هم دغه سی وو او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان نکی او د سوداګر زمونږ څخه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي او دی وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفقيږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یې هغه تولیدي په افغانستان کې. دا خو مې د افغانستان دی د خپل معدن په خپل دوی کوي دا چې پیسې بیا څو مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دی چې دا شفافیت څه کنهشته دی. اوس کوم عرض وکړ چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی، په د مدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی او د ګمرکي محصول دی. نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستی چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما ارزو کړل چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان د یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېقشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطن پال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې یو تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي، علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. د خاطر زه د سنګل صاحب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مننه کور ودان سنګل صاحب، چې چیرې تاسو دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نه یو څه راووزو. تاسو یادونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د دوی په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، لدینه وړاندې ډېر خلک بیکاره و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنې کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زور سره د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، ځکه د تهنر باندې څنګه. اما یو خبره باید موږ په نظر کې ونیسو، موږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د وختل چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه ترې وختل چې موږ یو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور پکې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیسه او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته چې ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېږدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکا. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارنټي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلسو کلو پورته ټول افغانان شپه ورځ څلېرویشت ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع نه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي والده په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې لدینه د افغانانو فکر راوښتل سي او په دې کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي اول فکر کړئ دي که چا په فکر دي او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي. په داسې یو حالات کې موږ نسو کولای، په داسې حالات کې هر نرای شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کوي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدای چې مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت په نوې نسل کې موجوده وس دوی وتوانېږي ابتکار دی او کې خلاقیت دی او کې او د دې ذهنونه دی واده وکي هغه هم هر ورځ وزن کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلیږي
په بخنې سره کده حکومت له سطحې لګ د موضوع راوړه کو خای حکومتونه ک طالبان د کتر جمهوریت یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانی چې تخل ځان په جوړونه باندې هداقل درتون کې لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت او طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مرمنسیال په اوسني حالت کې په لاسه ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سی او سیږي په داسې حالات کې د امید څرک نه دل کی یو برخه ده چې هر څومره زړه کیږي خلک لاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په اخلاقي شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه چې ترته موږ ولسته وي تاسو په خپل کار کولای سي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل د دوی دا مشکل د ځوانانو نه دا مشکل د خلکو نه دا مشکل په دې باندې حاکم کړلای سوې یو سیستم دا چې دوی تباه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي از کار څه مزي تلاشو کې دی بخپل ځان کې بزوريږي اما مشکل دوی نه دا مشکل د پاسپورت باندې تحمل سوې ده
مدنه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارنه پایل شو لاو دلته پاکستان کډوال ایران کډوال دغه هوا دونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملاري تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو دې خپل شاهد وم چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و ایا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي ک نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخې د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده که دا ګټه نه یو خو بیا سوداګر زوړ یو کی خو هم دا د دې د کورنۍ د چلول لپاره او د خپل د پانګې د ساتل لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل د جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنایی دا قاعده نه دی علاوه اکثر خلک چې دی ډېر یو کم ګټ سره خپل شان خسوي او دوی خپل کسب صدقي جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډېر په ژوندیا سره خپل کار تر سره کوي یعنی صدقه را خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوزاو څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل دی جیب فکر شي دا هم شته دی اما قانونا باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي ولی دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي بل هل لار افغان ولستا او افغان سوداګر تور پاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی او نړیوال په افغانستان کې د لوګي خبرداري مرکې د قلیو لند محل هلار ویچ ام افغان سوداګر ګټ وکړي او حمل ته افغان ولستا خوراکي ټوکی د لاسرسي وړوي.
او دا خو جریان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي. ما مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر تشتون لري چې مثلا لنډه لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ هغه مځکنۍ لاره د پاکستان ده او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره په لار موندلو کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده. او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي. غیزه کولی شي ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی. اول دا چې دا زیرمه کوم چې وی دي سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی هغه کسه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمه نه لرو. یوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نیو ضرورت لپاره دی زیرمه لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یې دی. هغه شی نشته په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې نه اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ضرورت لري چې باید دولتونه د شتمنۍ ولري چې دا کار تر سره کړي. موږ غنی کومره دا خصوصي سکتور د افغانستان د نسوان مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شایان شته دي. په دې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په وګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن دي. او د غل لپاره اوس خو منځنۍ شه هیوادونو څخه ګټه پورته کوي د چین مالونه راځي د قزاقستان لري او د ازبکستان لري او افغانستان داخلي او د ترانزیت د پاکستان په تر دې لري دي او ترانزیت د ایران هم تکړه دي ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر ما ولاندې زم دغه چې واخو د ملي تولید باید زمونږ هغه تورسي چې بدیلی واردات د نه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده چې خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت رحم کول لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فزي سب کور ودان تاثیر بخته په منیو کو چې تاریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز سب تاسو برا شم تاسو په باور څه حل لارښته پوس محل کې پلان محل ته غو باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی.
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سيو هغه سره مخ یو یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ځوان دي پات کېدل لپاره په ټول د تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي. حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پات کېږي او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پات شي. دا شکل باندې به دمو پیدا کوي یو بدیل به پیدا کوي یو خوانه. اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره دی وزنۍ حل لار اداره چې افغانستان د سي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي. هغه مشکل چې خلک نه وړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغه خو تولر سي لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي تصمیم وکړي د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي او د یو حکومت په تو لار سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبره سره موافق نه يم په چې اول به د هواد د نن تولید برخه فکر کو بیا حکومت دوه خبره حکومت
اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو سیږي نصر مې گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه زړه باندې سر مې غوړی و کی سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم مولات د طبیعت ورته خرابې کی او د دې سرمایه ټول په یو ورځ کې لمنځه وړي لکه څنګه چې د اوس په یو وخت کې هیڅ څوک خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړ نه هزار کنټینرونه باندې سول دا حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه‌ګذاري نه کوي هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد دی وکړي دې حالت نه راوتل د ولس کار دا ولس مرتر راټول سي فکر وکي او یو هلار ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور د کله چې دوی وګړي دوی په حرکت کې سي یا تولې سي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کی او له دې وسني حالات نه روز افغانان ام سرمایه لري ام منابع لري او ام دغه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي تولې سي وی کوي با عزت ژوند او صرف د دې په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي
ډیر زیات مننه کورودان ستانګ زسب له تاسو چې راغله پروګرام کې ورسره ګډون وکړو او ریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبري ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاونونو په اړه باندې مکسره خبري کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړي دي
مننه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل د وسکه تاسو یو ګوري لته ورو درو میاشتونو د لار بند ده د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبست یا خدای نه خواسته کده جنگ پیخیږي د مګه د تجارت کچه به بیا کومې خواته وسکتا سی وګوري مګه په نړیواله ساته له هغه کمپنیان نه سیغه نړیوالې دي د هغه مالونه افغانستان ته د ایران لارې نه سوراوللې په ایران بندیزونه دي اغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاسو لپاره بیا چابهار ته د کیشتوې تاګ راتک د خپل یو مشکل ځا موضوع ده وسره په څنګه له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نراولل دا یو ډیر غټه بحراني موضوع ده ځکه کته سی وګوري له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه تحریمونه بد وړي او پاغو باندې تحریمونه لګیږي د ایران لارې مالونه نه صورت لري پاکستان لارې راتل چې پاغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي خام مواد دي وسره پسنګ کې ساختمانی مواد دي بعضی کالی دي نو دا اغل ته بند پاتې دي بیا پاینده کې آیا د دې سرنويش وڅ کچېره په ایران باندې موږ د مسیر په چا بهار اړو بیا چا بهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو موږ باید هر څه ته ماده گیونی سو علاجوار لار ده د ترکمنستان د لارې د غسی ترکی هغه ته هم باید موږ ماده گیونی سو کچېره په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لار فعال کو علاجوار لار د غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله ساته باندې د چین یو لوی هیواد دا لوی صنعتي هیواد دا خام مواد صنعتي مواد کالی ارشیل ته ارزان پیدا کیږي مګ مخ کې لدینه چې بیا بل اپشن ته زو خبر دا وی چې د خپل کالو یو یا د خپل توکو لپاره لار دی چین لار غوره کو د چین نه چین لار نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو د دې لپاره باید د دې لارې د فعالیتو لپاره هر ساجل باید حکومت سکتور تجاران ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړي چې موږ دغه لارې څنګه له چین سره وصله کو د وصلې دوه لارې موږ لرو یو ځمکنی ترانسپورت دویم ریل په دې دواړو کې موږ کوم خندونه لرو کوم مشکلات لرو خپل شخصا پدې لار کې فعالیت کوم ل کوم یو ورځ نه سوس بیا ل ایران سره کشمکش شروع سوی یار خو ګلسه ل پاکستان سره لارې بندې سولې موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لار کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو بعد لاغه وس په دې لګیاوی چې څنګه دغه لارې د ریل لارې منظم کو څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات کو په دې انتقالات کې د حکومت خالی وظیفه ده نه د ټیکس او محصول دی واخلي د دې لارې اقتصادي فعالیت د دولت وظیفه ده اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجارتان